السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخیستل شوې او د ازادۍ په میلمه کې په نوی ډیلی کې د پښتو څانګې له استاد انور خیری سره مرکه شوې. دا پروګرامونه وروسته راځي، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي هغه درې ښځینه لوبغاړې په رسمیت نه پیژني چې د پاریس د 100 کال المپیکي سیالیو کې د افغان میرمنو په استازیتوب ګډون کوي. فرانس پریس خبری آژانس پرون دوشنبه د طالبانو د المپیکي کمیټې د ویان اتل مشواڼي په حواله ویلي د پاریس د المپیکي سیالیو کې یوازې درې نارینه لوبغاړي د افغانستان استازیتوب کوي. مشواڼي وړاندې ویلي کله چې په افغانستان کې دننه د نجونو سپورت باندې بندیز وي، نو بهر هم د افغانستان په استازیتوب د نجونو لوبې دوی ته د حیرانتیا وړ دي. د پاریس المپیکي سیالیو کې د ګډون کوونکو شپږو افغانانو له ډلې یوازې یو یې په افغانستان کې او پاتې 15 نور یې په بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي. د المپیک نړیوالې کمیټې هم ویلي چې د دغو افغان لوبغاړو په غوراوي کې یې د طالبانو سره مشوره نه ده کړې او د طالبانو د سپورټ ادارو ته یې هم بلنه نه ده لیږلې. د روغتیا نړیوال سازمان له افغان میندو او پلرونو غوښتي چې خپل ماشومان واکسین او له پولیو څخه وژغوري. دغه سازمان په دې اړه یوه اعلامیه داسې مهال ورکړي چې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې له پرون راهیسې د پولیو 4 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تمه ده چې په دغه کمپاین کې به 8 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې له منځه نه ده تللې. تېر اونۍ د کندهار ولایت په شاولیکوټ او ارغستان ولسوالیو کې د پولیو 2 مثبتې پیښې ثبت شوې، خو د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه دوی دغه 2 پیښې نشي تاییدولی. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د طالبانو حکومت د افغانستان د پیسو د تبادلې په لوی مارکیټ شهزاده سرای کې د ګرځنده صرافیو کار منع کړی دی. پی وی اطلاعیه کې چې پرون رسنیو ته رسیدلې او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت استخباراتو ریاست مرکزي بانک او د صرافانو د اتحادیې لخوا لاسلیک شوې په شهزاده سرای کې د بهرنیو اسعارو بولۍ هم منع ګرځول شوې. اندېښنې شته چې د طالبانو په دې امر سره به هغه سلګونه صرافان بیکاره شي چې په شهزاده سرای کې دننه سیارې صرافۍ لري. په شهزاده سرای کې دننه او شاوخوا یې د پولي خدماتو او د اسعارو د تبادلې په شرکتونو سربېره ګڼ خلک له کلونو راهیسې په ګرځنده صرافیو بوخت دي. په کندهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د ازادو خبریالانو د کلب دفتر د خبریالانو بیرته اخیستی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو بیان کې دا خبره کړې. دغه مرکز په خبره پرون د کندهار په پریس کلب کې خبریالانو ته طالب چارواکو ویلي چې دا دفتر پرېږدي. دا دفتر شاوخوا 100 کسان پکې ځایېدل او خبریالانو په ترې د خپلو ورځنیو کارونو او غونډو لپاره کار اخیسته. شاوخوا 10 کاله د ازادو خبریالانو په واک کې وو. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن 3 شنبه د اوکراین د ماشومانو پر یو روغتون د روسیې پر توغندیز برید باندې بحث کوي. په پلازمینه کیف کې پر دغه روغتون پرون دوشنبه برید وشو او د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې د کیف د پوځي ادارې په حواله ویلي چې د دریو ماشومانو په ګډون 20 تنه پکې وژل شول او 28 او 2 اتیا نور ټپیان شول. پرون پر کیف سربیره د اوکراین نور ښارونه هم د روسیې د پراخو بریدونو شاهدان و چې په ټولو دغو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 120 او د ټپیانو 140 ته پورته شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغې بیړنۍ ناستې غوښتنه کړې وه. ملګرو ملتونو امریکا او بریتانیا د کیف د ماشومانو پر روغتون د روسیې برید غندلی او هغه یې د ملګرو ملتونو د منشور خلاف بللی دی.
نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په 3 سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د ژوند خو زه په دا مرګ خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
په دې باندې دا انچونی خبرې هم نوې سي په کوم مرحله کې څنګه بلوغت مرحله ته رسیدم.
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدلې چې ویلې یو شمېر نجونې د خپلې میاشتنې مریضې پاک له معلومات نه لري، له همدې وجې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. نجونو ته د میاشتنې عادت پاک له د معلوماتو ورکولو په برخه کې د میندو مسؤلیت څه دی؟
په دوو مرحله کې باید خپلو ته ډېره توجه وکړو، خپلو خورانو ته. مثلا اول د دوه لحاظه چې باید دا وپویولی شي چې دا کومه مرحله ده، اول د حالت رسي، دوام باید د دې سره مرسته وشي، کور په کارونو کې اجازه ورنکړل شي چې دا درانه کارونه وکړي، ډیر ځان ستړی کا په هغه حالت کې درد لري، فشار کته دی، باید اجازه ورکړ شي دا استراحت وکړي.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي، قدر من اوتونکو د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې د ځوانو انجونو میاشتنی عادت یو ډول د شرم خبره ګڼل کیږي. انجونو ته لامه کوچنیوالی څخه دا ذهنیت ورکول کیږي چې دا مسله د شرم وړ ده او باید پټه وساتل شي. له همدې امله خو ځینې هغه انجونې چې په دې دوره کې درد هم لري یا هم مریضي په نارمل ډول هره میاشت نه وي، چاته څه نه وایي، هر څه په پټه خلص غمي. همدا وجه وي چې د وخت په تیریدلو سره په دې برخه کې سي ستونزې دومره زیات شي چې بیا ډاکټران هم درملنه نشي کولی. یو ځوان انجلۍ په دې اکله وایي:
نه ما روزوس وقتی که ما عادت مخور شدم 9 ساله بودم، برم بسیار سخت تمام شد. مادرم برم
زمانم ارزوده. کله چې د لومړی ځل لپاره میاشتنی مریض شوم 9 کاله نوم، مور می مخکې معلومات نه ورا کړی، ډیر نارامه او خفه وم. زه په دې نه پوهیدم چې ولې داسې شوم. ښوونځي ته نه تلم، څو ورځې له لیک لوست څخه پاتې شوم. درد می درلوده، ژړل می. هغه ورځې چې را یاد شي اوس هم خفه کیږم. وایم کاشکې ټولې کورنۍ خپلو لونو ته د میاشتنی مریضي په هکله معلومات ورکړي، نجونې وپوهوي چې کله مریضیږي، دوی به ځان ته ورخطا نه وي.
د کندهار اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په خبرونه کې یاد کړو وایي چې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې ځوانې نجونې په دې اکله نه پوهیږي چې ولې میاشتنی عادت سره مخ کیږي.
موږ تاسو ټول د دغه مرحلې څخه تیر شوی دي، دا پړاو سموږ تیر شوی، هغه درک احساس موږ لرو او زموږ په ټولنه کې دا ډیره مهمه موضوع ده چې هر فرد باید دغه درک او احساس ولري. یعنی انجلې په هر نامه باندې هغه کوم حق چې خدای جل جلاله ورکړي، البته د هر هغه حق څخه دا محدود سوی ده. البته اکثر از موږ خوندې چې دی دغه اطراف هغه دا په دې باندې خبرې لانی، هغه د علم خوندې مې هغه په دې باندې انچو نه خبرې هم نه ویسي په کوم مرحله کې زه رسېږم، څنګه بلغت مرحله ته رسېږم. خوده یو رقم هغه برخورد، یعنی په دغه جریان کې دوی خپل کړه وړه برخورد ډېر داسې جدي پر رقم وي، نه هم د هغه ښه سلوک وي، نه هم مقابل داسې کوم ښه سلوک وي ورسره، نه هم درک احساس وي چې لورې یا خورې د کوم مشکل سره تمخ وي. ولې داسې؟ البته دا مقابل لورې سره هم دا ډېر ترټل کیږي، ډیر داسې په هر خبره باندې ترټل، په هر خبره باندې دې ته د نهلي احساس ورکول، او یو زموږ په خبرو کې یو غلطه او هغه غیر منطقه خبره هم ده چې اوس خدا د په لغت رسیږي، اوس نو د بل د کورس ولا، یعنی زړه نه ورته شکوي. کله چې یو مور یا په اصطلاح مور پلار یا په کور کې کوم شران چې دي، چې هغه خپل یو رقم ځان ته نهلي پیدا کړی، یوسې خبرې کوي، البته هغه انجلۍ اوري، هغه کوم کړنې، کوم ناهیلي او کوم په اصطلاح داسې هغه د خبرو سره متاثره کیږي، هغه خپل د ځان سره یو کرکه پیدا کوي. نو زما خپل هم دا نظر دی د ټولو خویندو سره چې هغه خویندې چې فامیده وي، پووي په دا برخه یا په دا مسله کې کار کړي، هغه ځایو ته سدوی زی یا په اصطلاح د یو آگاهۍ لپاره یا په اصطلاح په کوم ټولنه کې سدوی اوسي، باید دغه اگای دوی خپله د پوهاوی دوی خپله شاخوا د کوم کسان سي کورنۍ یا په ټولنه کې کوم خلک سره مخ کیږي، البته د خويند رفت آمد کوي کوروت، دوی خپل د خبرو په طریق باندې باید دغه اگای ډیر کی چې لور یا خور په اصطلاح دام د خدای له خوا یو تحفه د موږ لپاره، چې په دا کور کې خدای تعالی موږ ته راکړی ده، په دا کور کې موږ سره ژوند کوي. البته که بلوغت مرحله ته رسیږي، هغه باید درک احساس موږ ولرو، هغه د هغې درک احساس په دا خطر باندې چې هغه په دا وخت کې موږ باید نه جهله خبره ونه کوم هغه دې ته تشویق وکړي چې په کوم طریقه باندې خپل ځان خوندې ساتلی سي په کوم طریقه باندې دا د درد او مشکل سره مخ کیږي البته دا ډیر د درد سره کړیږي اما د شرم دا چاته ویلې نسی ډیر په تکلیف وي خو د شرم چاته ویلې نسی زدا سم مشکل لرم حتی هغه ډاکټر ته دا ولاړ سي هغه ډاکټر د بل ډیر ما دا سلیدلې دي ته زما نور مرزي دوا ورته ورکه نه دغه د مشکل نه لري خو هغه د شرم هغه صحیح تشخيص نه ورته بیانول کله چې دا خپل خور مور یا کور کې هغه مشر ته دانه سی ویلې چې زه ته داس مشکل سره مخ نه هغه یو ډاکټر ته څنګه خپل جریان وایي
دا میرمن زیاتوی چې د کورنۍ د ټولو میرمنو په تیره د مور د مسولیت دی چې خپل لور ته له میاشتنی عادت څخه مخ کې دا وایي چې دا یو طبي مرحله ده ټولې خځې تجربه کوي که چیرې درد لري نو دوی سره د خبره شریک کړي
لومړی خپل د کورس خپل په خویندو او اولادو باندې باید موږ دغه ترحم ولرو چې دغه مرحلې ته خو البته موږ هم رسیدلی یو هر انجلۍ دا مرحلې ته رسیږي چې په کوم طریقه باندې دا خپل ځان وساتي په کوم طریقه باندې دا د یو دوا په ضرورت باندې دا وکولی سي دغه دوا استفاده کړي چې د درد ضد وي یا هم د میکروب ضد وي او په کوم طریقه باندې چې خپل ځان خوندي وساتي خپل وجود پاک وساتي یعنی دا مش خپل د کور یا خپل د ځان په خپل کور کې کله مش تطبیق کوم یا نو خپل د کور سم مش کولای سو هغه شاوخوا په خپل ټولنه کې هم دغه کوم خبرې سړي اګایي سړي د خبرو کوو باید دغه لور ډیره دې ته تشویق سي چې هغه هیڅ کلم د شرم احساس ونه کړي د یو مایوسي احساس ونه کړي باید دې ته تشویق وکړي چې هغه خپل ژوند پر مخ یوسي هغه کوم د دې د علم هدف سیده یا هم د نورو کړو زده کړو هدف سیده باید هغه ته تشویق سي او په ځمن کې دا باید د کوم مرحله سره سیده تیریږي البته د دوی له طریقه کولای سي چې زه هم د مرحله سره تیر سوم باید تاسو هم خوندو دا ده البته اکثره د مکتبو کې به ما انجونی لیدلې سي کله به د انجونی د مرحله ته رسیدل ډیر د فهمې دا او په انجونی به وی چې دا غو د خو به داس یو نقصه ورته ورکول سو چې باید دغه طریقه استفاده سي داسې طریقې استفاده سي یعنی یو اګاهي و چې خورکی به اغه انجلی به د دې سي یو زده کړو سي ترلاسه وکړه بیا به داغه د طریقه په خپل کور کې خپل په نور امزولانو کې دغه اګاهي او د خپل د مثبت خبرې سي به دا به سرخپرې سوله ته د دوی اګه کړه اوره د دوی نظافت ه د دوی کوم هلی سي به ما به واځي ډول لیدل چې ډیر داسې به جرأت به وي او په ځمن کې البته دا د فامیل د خو هم داسې وي او اکثره چې هغه بیچاره د فامیل د خوا ترټلې مایوسه سی وي هغه به د شرم به نه چاته جواب ورکول سوای نه به چاته خبر ویل سوای ډېر خپل د ژوند به نه هله ودی به مایوسه وي ډېر به شرمېدل نو هله تاس ما خپل چې احساس له خوا د خبرونه ډېر سی او په ځمن کې دا مهم نقاط ته شوزو په وړاندې تاسو تخوالی وي هم د انجونو په لغت مرحله دغه خبرونه ډیر زیات سي ځکه هر کور کې یو رادیو استفاده کیږي البته که تلویزیون نه وي هر کور کې یو رادیو استفاده کیږي چې ساسي د طریقه دغه مثبت خبرې دوی کولای سي د یو شم مشورې په نظر دوی استفاده سن وکړي
د خځو د حقونو فعال عدالت بهرام نظامی وای چې د خبر ال خاص غیاو ډول دود ګرځیدلې و چې ځوان انجلې به د خپل میاشتنی عادت په وخت کې خپل سی سنځي د شرم لواجی نه وای لاندې موري سره مې مرکه کړی هغه په پایل کې د خپل دوري کیسه کوي
کلتور ته چې سړی وګوري او فرهنګ ته سړی وګوري هلته ګوره انانات ډېر زورور دي او په کور کې هم جلکې جلکې ده هلک هلک دی او بیا وړکیتوب یې د یو ځواني ده طبعا هلته اوس هم ځینې مشکلات شته دي اما که راشو د موږ دورې ته یقینا ډېره قیته دوره وه او ډېره نابلد حالات وه ډېره سخته وه چې یو انجلکې دې په داسې یو حالت وپوي چې زه اوس زه د چه شي سره مخامخ شوم وهم وه ترس وه ډار وه چې په ما باندې څه وشوه یعنی ډېر مشکلات موجود و اوسنی نسل هم نسل بهدار نسل دی او هم نړۍ تغییر کړی په یو وړه کور تبدیله شوې ده دلته انټرنیټ او سرچ کول او په سپال کې ډېر دی تقریبا د میندو په کټ کې اوس لږ لږ پیساب څه چې ډېر ښه دي رهنمایی کی اولادو ته مرسته ورسه کیږي لورسه تلاش کا چې لور پوکا نظامی صاحب په کلیو او بانډو کې لکه څنګه چې له نورو امکاناتو معلوماتو نه لرې پاتې دي، یو شمېر کورنۍ اوس موږ تاسې لرو چې دغه موضوعات انجونو ته نه وایي او یو ډول هغه انجونو ته هم شرم ښکاري. په ځینو سیمو کې داسې لیدل سوي چې په دغه دوره کې خامخا خوی د انجلۍ بدلېږي، تندخویه سي، بدخویه سي. دغه موضوع باندې خبر راته وکړي، څومره بد تاثیر کولی سي؟
دا دوره ډېره سخته دوره ده، فشار کې کته کیږي او دردونه پکې ډېر وي، مظلومه درد لري یا فشار ټیټ دی، خواړه نشي خوړلی او نور مشکلات ورسوي. هلته ډاکټر ته نه وړله کې پیغله وي چې او پیغله د اوس به کله پرې خبر شي چې والا ډاکټر ته یې بوتله، مریضي ده څوک به عزتي ریبارۍ ته نه ورسي، ټول په کلي کې اوازل وي چې دا خو مریضه ده. او آن دا چې دا به دا یو ډېر ابتدایي خبر به وي او دا به ضرورت لري یوه تقوی دوا ته دی یوه معاینه تو ته چې حتما کم خونه بوي او خواړه ځینې وخت ورسي کنه، ځینې وخت ستړي استومانه د کور لور ورته ویلې، ټول کار یې په سر دی، ځان ته یې د خوړو ته پام نه وي، وجود ضعیفه کیږي. نو دا برخوردونه یقینا د څو لحاظه د ته صدمه ورکوي. یو رواني لحاظه چې دا کورنۍ نشي درک کولی چې دا په څه حال کې ده، دوام دا چې دا نشي ویلی چې زه په څه وضعیت کې یم، زه په څه شي باندې ګرفتاره یم. د صحي لحاظ هم تاسو پوهیږئ چې جامې پاک ساتل او هغه توجه ډېره زیاتې ځان ته دا نشي کړم. نو دا برخورد چې چیرې د لور سره په کورنۍ کې یا د خور سره په کورنۍ کې کی، فکر کوم چې دا بیا راتلونکي کې ډېر غټې صدمو سره مخامخ کی، یو صدمه هم دا ده چې دا د سمونه ساتل شي یقینا په څو مرزو گرفتاره کی، هم د کمکونی لحاظه هم د رواني لحاظه. د ټولو نه ته مخ باید د دې ته د تقوی دوا ورته وزیشي.
یو موضوع بل ده چې په دغه دوره کې انجلۍ استراحت ته ضرورت لري، لکه څنګه چې تاسو ویل. خو بیا هم د افغانستان په یو شمېر کورنیو کې درانه کارونه هم په دغه وخت کې کوي، نه مور ورته وایي چې البته ټول نه خو یو شمېر کورنیو کې هغه د کورنۍ مشرې مېرمنې هم نه ورته وایي چې مثلا درانده فرشونه اینجا مثلا درانه کارونه نور مکام، مثلا پولی و پرتی تم مزا و درانه پیتی ما پورته که پام دغه میشتنه مریضی وقت دغه کارونه هم دوی کهی چون را دغه تجربه لرون که خیلی دیدی مسئولیت لری چه باید دغه کارونه ما نکار تو هایی چه مکوت از شاین.
یقینا دا مسئولیت عام و تام حوال د مور دی په کورنۍ کې. خو هم دلته که مو هغه کورنۍ ته ځیر شو، یوه بله خبره هم ده چې هلته دغه مثلا خاکې وي په کور کې، یا مشران ته دو مور نه مشران نورې مېرمنې وي، د کشرانو خبر به کې وکړو. یقینا مور دا جرات نه لري چې په کورنۍ کې مشران مېرمنې وي، دا لور ته ووایي چې ته استراحت وکوي، څه پېښ شوي دي، کله د خبرې دا به څه رقم مریضه وي، دا څوک نه وي چې دا د میاشتې مریضې دا څه مشکل لري. نو ته خو ښځه یې سبب د تا ته کور در غواړي کې، دا نو څه خبره ده، دا یوه عادي خبره ده او دا جزئي خبره ده. قطعا د استراحت خبر نه ورته کېږي، ولو حتی په مرکزونو کې هم په ډېرو کورنیو کې وایي چې دا یو عادي خبره ده او دا کوم مشکل نه دی، دومره باید تاسو هغه ونه کړئ، استراحت ونه کړئ، دا نه ورته ویل کېږي. چې څومره ما معلومات لرم د استراحت خبر قطعا نه ورته کېږي، او دا چې باید دا ځان لومد نه کا، دا باید رانش پیټی شیان پورته نه کا. په ډېر نادراتو کې دا تاسو خبره چې یو تعداد ډېر کمی کورنۍ دي چې دوه مسلې ته توجه کا، هیڅ کوم اول خپل انجو کې نه غواړي چې څوک خبر شي، ځکه چې په کورنۍ کې دا خبر عیب ده. وخت چې په ډېری کورنۍ کې دا خبر عیب ده، انجو کې هم پټي وي، دروند کارم کا، ځانم لومد دی او د پراتلونکو کې په سلو مشکلاتو سمخ ده. او وخت بیا ځکه چې مور پلار رو یا کورنۍ هغې ته لږ توجه وکړه، دا به په راتلونکو کې مور وي یا په یو کور کې ګور وي، اما زه تل سالم منګور، اما مجرد چې د ودی او د خپل کراسي د دې سر په بالښت ټول مشکلات یې خوري، ځکه چې د دې دو چند مشکل زیاتی د دو چند پرابلمونو سمخ کی چې خدای باید ټول معلومات ولري، هغه معلومات نه لري. نو دا مشکلات یقینا شته دي، خو ما مخکې درته وی چې شاید 50% او یا 50% ورته ویلې شو چې 50% شاید په دوه اکله سالم نظر ولري، اما 50% نور عیب کې نه ده.
بله میرمن نظامی، لکه څنګه تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې که یو انجلۍ چرته استراحت کوي
میاشتنی مریضی وقت که نو بیا خلق ویز دا خدا چه مرز لری ام دا غسی داکتر تا دی بیول پا مسئله که کورانه نغواری چی زوان انجلی داکتر تا بوزی بیا خو نسایی اولادی داکتر تا بیخی لری خبره دا و اکدا چوکوی بینی که با وایی چی والی بوتلل پا دی باندی خبری را تا وکی
یقینا چی دیتا عیب معلومی او نسایی اولادی داکتر تا خو به هیچ صورت نوره لکی پیغل انجلی پتراف روکی دکر دیر غد عیب دیا دا نویی چی دا دی ضرورت دیا اما با اشد ضرورت دیا چی زن وقت دست یو حالت ورت پیخی چی پا دی باند زفرتی او دی درد زیاد درد ندازه تی طاقت نلیری مجبور دیده دی داکتر سمشوره و کازه که بدو وقتی که داخل جامعه پاکی و نساتی که دازان پاک و نساتی واضح خبره ده چی میکروب وجود که زیادی دیده هغاد میشتنه درد ست چند زیادی التهابات موجودی داکتر تزورت کی باید داکتر تبوتولش اما هغا وقت داغ مشکلات حل که دیشه چی مولر پراتوسی موتا لاس رسای ولی رو منفی دو چه دی هم لاس رسای داکتر تا ولی ری تلویزیون و رادیو تا ولی ری دا پیساب داکترانو تا چه معلومات ورکیوی کلیو باندو تا ورسی حال تا دنجده نباید داکتران موجود بیا یا حق کسان موجود بیا چه میرمن چه دی میرمن ساب دوم اکلا باید خبره وکا نو دا مشکل دوم را غط مشکل دیا چه دی قطعا نغاری چه داکتر تا بوزه نو دا آمپوهاوی تزارت لیری دی پا اوسانه شرایطی که باید وظیفه دادی مرمون رو دکش باید دلتا سرده زان و روستی و اول پختنه تو که چپا تا سترقم برخورد اول کامور تدخپل زان سترقم برخورد که دید تدخپل پیغلی رو سترقم برخورد که دید پیغل دزان سترقم برخورد که دید نه تنها چطنا دی پیغل مشکل دیده اغو مور چه حل تایی شپاگو و اولاد آتا اولاد روری یا یو اولاد روری تی دونه ست چند مشکلات لیری در طول آمپوهاوی تزارت لیری چه هم در رسنه دی طریقه و هم دی نجده نباید ورشی گروپونوی سیار او دی دو مرمانو سا باید مرسته وشی
این جونو تا او مندو تا یو مشوره تاسو ولاره چه پا دغ دوره که دوی کم تکی پا نظر که ونیسی که تا هم پخبروانه که خبری ورباندی وشولی خو بیام پا نتیجه گیرهی که تاسو یو چه خبری دوی تا هم ولاره
دیگه زیاد تماننه یقینا چه دم مسائل مهم مسائل دی باید سره اساسی تکیو تا بس پی ولی ری ها و بیرتا دیاده مشوره پتوگه زده وی مور پا صفات چه خبلا هم آقا دی اولادون لارم ای ما طول و مین جوتا خواین جوتا دا توسیه دا چه پا دو مرحله که باید خبل نونو تا دیره توجه که خبلو خورانو تا مثلا خویندی دید وادر شوی اما مجرد خویندی لیری چنوی پیغل ده غوط باید دیره توجه شی با ده هر لحاظه اول ده دو لحاظه چه باید دا وپوی اولیشی چه ده کم مرحله ده اولی ده حالت رسی دوام باید ده ایدیسه مرسته وشی و ده کورپ کارونو که اجازه ور نکرلشی چه دادرانه کارونه و که یا دیر زان ستره که او یادا پا اغو حالت که درد لیری فشاری کته ده باید اجازه ور کشه ده استراحت وکا نو که چیره خپل خویندو او لونو تا جدی توجه ولی رو اغا بیو سالما مور وی اغا بیو سالما میرمن وی نو پا دو وقت که در طول مسئولیت ده هم ده میندو هم ده اناغانو هم ده کاکا ده خدزو هم ده امگانو هم ده خالگانو ده در طول مسئولیت ده چه باید پیغلو تا رهنمایی و که در پیغلو ستا مرسته و که پدو مسئله که مرسته پدو مانده چه دیرو درنو کرو نو تای پرینگ دی دی جامو پیسه که باید معلومات ورکش داخل جامعی ترقم و ساتی یا باید دان ترقم و ساتی نظافت پیسه که باید طول معلومات باید ورکل شید چه چو دا پراتلون که ده مشکلات سمخ نشیده ما هم توسیر درنو خواین جو منجو تا داده چه پدو مرحله که لطفا متوجه زانون رو توسیه چه نن سبا پنره که زکت دیر مرزونه دی او تاسو هم ده مرزون نماروی دلائی ده یا ده رحیم ده سرطان رحیم زکت زیاد ده اغا دلیلی یو دلیلیم ده اغا ده چه سره ده زان سفام نکن پاکی پا نظر که ننیسی نا پاکی پا وجود که زیادی یا دیر کم خونکی تقوی دواورت نرسی خود خواهد سم نور ترسی پا دقو وقت که رنگ آرنگ مرزونو گرفتار کی سرده باید دی اول زنه توجه که پا زن که دیره اشد ضرورت کورانه توجه ده دو نویو پیغلو تا
بله دیر زیادت منه نتاز زونده سلامت وسی
منه نه ده تاسو نام شالا وسی
دا چې ځوان نجونې په کوم عمر کې میاشتنی عادت ترسیږي نسایي ولادي ډاکټره نجم السما شفاجو وایي
سن واقع شدن عادت ماوار از 12 سالگی الی 15 سالگی.
د میشتنی عادت عمر له 12 کلنۍ څخه پیل تر 15 کلنۍ پورې وي. خو ځینې نجونې په 8 کلنۍ کې هم مریضیږي. که چیرې نجلۍ له 15 کلنۍ څخه وروسته هم نه مریضیږي، بیا باید ډاکټر ته ورشي او معلوم کړي چې په رحم کې کومه سی ستونزه مونږ لري. زه خپل داسې کسانو سره مخ شوم چې له واده وروسته معاینه خي چې میرمنې د نوې ځوانۍ مرحله کې نسایي ستونزه درلودله، خو ډاکټر ته نه ده پریښودل شوی. دا کار بیا ډېرې بدې پایلې لري. مثلا ډیری وخت دا ډول میرمنې حمل نشي اخیستلی. د ولادي او نسایي برخه یو بل ډاکټر مترا یوسفزی هم وایي چې د نجونو میاشتنی عادت مهمه مسله ده. که چیرې په دې وخت کې د هغوی صحي ستونزې حل نه شي، ډېر امکان لري چې په راتلونکي کې دا نجونې له مور کېدو څخه محروم شي.
ما بخواهیم در آینده فعال صحتمند به جامعه تقدیم کنیم، باید از آن سن دخترهای جوان خرسی.
که چیرې موږ غواړو چې په راتلونکي کې روغ رمټ ماشومان نړۍ ته راوړو، نو باید د خپلو لونو روغتیا ته د میاشتني عادت پر وخت ډیر پام وکړو. موږ لیدلی چې ځینې نجونې د میاشتنۍ مریضي وخت کې ډیر درد لري، دومره چې بې حاله یې کړي، ملا، پښې، نس، دا ټول په درد وي. خو کورنۍ هغه روغتون ته نه ورولي. نسایي او ولادي ډاکټرې ته خو ځوانه نجلۍ بیخي نه ورپرېږدي. زما مشوره د یوې ډاکټرې په توګه ځوانو نجونو ته دا ده چې د میاشتني مریضي وخت کې خپل نظافت ته ډیر پام وکړي، ځکه که داسې ونه کړي، ځینې مکروبونه چې په دې وخت کې رحم ته داخلیږي بیا ټول عمر ورسره وي. او له کورنیو څخه غواړم چې د میاشتني عادت پر وخت که چیرې د دوی لونه درد لري، ډاکټرې ته دې ورولي. بې پروایي هم دا چې ځوان نجلۍ د خلکو د خبرو لپاره ډاکټرې ته نه ورولي، دا د خپل اولاد له ژوند سره لوبې دي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملمه. السلام علیکم. ده آزادی ملمه خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. پوهنمل محمد انور خیری ده پښتو ژبه او ادبیات استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. ښاغلی خیری د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې د څانګې له دوو استادانو څخه دی چې له یوې لسیزې د ډېرې مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. ښاغلی خیری د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته یې هم خپلو هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له خپل میلمه څخه د نهرو پوهنتون د پښتو د څانګې د محصلانو د زده کړو د څرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم. په پیل کې مې له ښاغلي خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څانګې د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
خدا لوست په نامه مننه. تاسو معلومه ده چې د هندو د افغانستان فرهنګي اړیکې، تاریخي اړیکې ډېرې پخوانۍ، ډېرې سړې او ډېرې پیچلې. ډېر کلونه پخوا څخه د دغه څانګې د جوړېدو هڅې روانې وې. که په لنډ ډول داسې ووایي چې مخکې دې چې دغه څانګه جوړه سي، ځینې تمامیتونه موجود وو، ځینې راکړېدار راکړې ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وه. تاریخ ته کې ورسو، د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه راغلی وو. د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شاهي 1901 کال و، یعنی تقریبا شایسته ډېر کلن د 1901 کال څخه هم اوښتې، یو قرارداد، یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه وه. دې ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي، تمامیت هم وایي. دغه تمامیت په اساس باندې خپله پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو وارې هندوستان ته راغلی، خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1940 کال کې د لومړي ځل دپاره د پښتو څانګه په هندوستان کې په جواهر لال نهرو پوهنتون کې یا جے این یو کې نهرو پوهنتون چې موږ ساده وو د یو کورس په بڼه باندې منځ ته راغله. مخکې ته اړیکې وې.
بله، هدف یې څه و استاد؟ د دې یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یوې برخې په توګه او که اړتیا و د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته؟
طبیعي ده چې اړتیا و. اړتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړئ، د افغانستان ادبي تاریخ ته او د افغانستان سیاسي تاریخ ته، دا دواړه د دې تر ټولو ډېره برخه یا سروې ویشو نیمایي برخه څخه یې ډېره یوازې په هندوستان کې وه. تاسو پوهیږئ چې د محمود غزنوي د زمانې څخه یعنی تقریبا 1000 کالو راو دي خاص څخه د افغانستان او هندوستان اړیکې موجودې وې. البته دا په سیاسي بڼه وې، لیکن د دې تر څنګ داسې وو چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود وو، دا مسایل ډېر زیات وو. په دې خاطر باندې دا د دې څنګ د ضرورت په اساس باندې تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و، او هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمایندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دا تمامیت انځر کړی دی او دا اړیکه یې رامنځته کړې ده. دا خپل دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي غوښتنه وه، د هغه وخت ضرورت په دې خاطر باندې دا څنګه رامنځته شو.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان صاحب دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړی تر هغه وروسته په 1940 کال کې د لومړي ځل لپاره دغه څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنی مدرس یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅک راوغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. نو د هغه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تګ راتګ درلودي، ډېر زیات استادان راغلل، خو په اخر کې یعنی په تقریبا د 1940 کال کې یا 1950 کال کې استاد ابو خالق رشید راغی او دا څنګه داسې پر مخ راتلل. په دا وخت کې چې استاد مسؤلیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دا څنګه لپاره یې زره وغوښتلم. زه په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې دلته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلما استاد یاد د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت کې دا کار شروع کړی ته څنګه نه پوه او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بي اي څخه شروع کړی په 2013 کال کې دغه ضرورت په اساس باندې چې د خلکو غوښتنه وه، دا مو په ماستری واړول ما ځان بي اي او د ماستری سره به هم وتړل. د 2013 باندې مو لومړی دوره د ماسترانو د پښتو څنګه ته د دې سره فارغ کړ او دا سلسله تر هغه نه پورې هم ادامه ده.
خغلای خیری کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته، نو حتماً به تاریخي مسائل هم دلته یادېږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې افغانانو هلته واکمنی کړې ده. دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي؟ هلته
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو یوه زموږ پښتو صفاحي ادبیات کې به داسې کیسه او داسې داستان نه وي چې فتح خان یا دې ته ورته نور کرکټرونو یو وارې د هند لمس کړی نه یا تر هند راغلی
یا د ډیلي یادونه نه وي پکې شوې
یا د ډیلي یا د دکن یا د حیدرآباد یا د دغه ځایونو یادونه پکې کېږي. کله چې دلته هند ته راشي تاسو به محسوس کړئ چې دغه چې دی دغه دغه هندیان د افغانانو سره په کوم حد مینه لري. یو ګورې یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي، د دې څخه ماسه وه، د دې څخه چې موږ لږ ور اخوا تاسو بیا کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي، افغانان ډېر د قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغان نوم اخلي دوی دستي هماغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه میله هغه څه خبره د دوی وچه میوه او د هغوی چا خبر قابلی والا او د هغوی را بنا ټاګور دغه شان مختره. ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچه په هغه اندازه د افغانستان او د افغانانو سره مینه والا خلري، لکه هندیان چې ده افغانان چې ده هندیان سره دي. پاتې سوراغ له پدې چې پښتانه پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایو یا روهیله وایي له پټانانې بلله روهیله ول په دغه خاطر چې دوی د لوړو مزه ځنه د غرونو سره یره د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه ځمانه کې اته روهیله نه ته د پښتنو څخه ماسته و د نورو را توکمونو ته چې هند راغلي دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روهیله وایي په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د زاړه فلمونو چا وخت ویدو او اوس په هندي دي دا دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونو کې احساس کوي و به ګوري چې دا اکثریت په خاني فلمونو د اکثریت دا سوي چې په دې کې به یو شنی کریکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړ شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم و یو علت چې دا اوس شاګردان یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینالري انتخابي و تاسو مو ګورئ چې په دونه لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي.
ښاغلی خیری د پښتنو له هندوانو سره له هندستان سره ډیر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باب راته وایست.
پښتو یوازې د نن څخه نه د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډیر لوی برخه ده. د کتابونو دی مور یوازې د رامپور په رضا لایبرری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخه دي یعنی خطي نسخه پدې کې چې نه دي چې په لمیډیا او پینځه سلوي شنوري چاپي دا یا به کتابونه دي. مثلا په خوا څخه د پنځینې سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده د خټکو محله ده مثلا په حیدرآباد کې او تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوی دي. البته دا خو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې لوی لاس پتو دی نوابانو چې دا د بیې جوړ کړي ده چا خبره بنسټ کې شوی مثلا د تنظیم په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړي چې فریاد المحبت د پښتو ژبې لومړنی پښتو پارټي کتاب یا تعلیم یا فرهنګ خو هغه ما سره وړیا و جوړ کړی هغه لیکلی نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په پښتو عربي پښتو سانسکریت په دوه باندې د خپل په دوه ژبو لوی استاد او اثر محبت د دې سړي بل کتاب هغه څه دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص او منظور مې دا چې دا اوسنۍ خبره نه ده دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تر ته موږ یوازې نه پښتو ډیپارټمنټ په ملکی باسه کې درو البته په آرمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یو برخه یا یو یا دوی پښتو څنګه دي چې هغه تقریبا دوی پټه ساتلې دي. منظور نه دا ده چې دغه د علاقه مندي د خلکو نه تنها په ملکی بلکې په نظامی باسه کې هم د خلک د پښتو سره اړیکه لري او د انډیان په ډېر زیات علاقه د پښتنو پښتو ژبه افغانستان سره ده. زمو ته لومړی سم شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم په لوک ته ولسته خبري اترې لسته دا د دوی علاقه مندي سي بیا دوه هم بیا درې مو هم دار کوم ته بیا دا خو د ژبه هغه د چې ځینې هم یې ځینې زیات خبري په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا چې استاد کله به زوی اور ما زوی به زه غوا دا ورته چې ان شاء الله چې شرایط له سر دا اساس دا د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ستاد باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته
یو تخمین شته خغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان له دې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د ماسترې د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی.
هر کال ګوره او تو سره و سلریشتم کال دی چې دا سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل پښتو څنګه ته ورته واره د یو شبي د کورس حدود معلوم وي د شل څخه تر 15 کس وي نو موږ به کله 15 کله شل کله تر 15 په دوه حدودو کې شاګردان نیول. البته په عام ډول باندې د لاس کسه معمولا لاس یو لس یا تر دوه لس کسه ماستران په دغه هر کال کې د څنګه څخه فارغ کړل نو په دې حساب باندې تقریبا د 30 یا تر د 50 په حدودو کې په دغه څلورو کې شاګردان د پښتو څنګه څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شول.
دا فرغان کوم ځایو کې دند اخلي؟
دا سپیل چې د سپاک یو سرمایداري ملک دی اصلا اوس دنیا ټوله دا څنګه چې مادي مسایل ته ډیر پام کوي کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پارتي نو مادي مسایل هم مد نظر دي د خلکو په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې څخه فارغ شي تر اوسه څومره تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یعنی ډیر کسان یعنی ما تر اوسه بیکاره په دې کې نه دي په موږ دې لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا ده جاست مثلا د فیسبوک اداره د په حیدرآباد کې دغه ډیر شاګردان ډیر کسان جذب شوي ځکه چې هغوی فیسبوک اداره او دا واتساپ اداره دا مسایل چې دوی د دغه ځغو سره کار لري. د وخت مخکې هم د خارجه وزارت بهرنۍ چارې وزارت لپاره کافي شاګردان اور واسطه دوی او ترنتیان واسطه یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه و په هغه د واسطه مثلا د آل انډیا ریډیو د تقریبا تیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتیاز کې شامل و. تقریبا د پنځلو سو کسو په اوونه لپاره هغوی جذب کړل آل انډیا ریډیو جذب کړل. دا په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس په تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر دی او څه پکسته وي یو څه ولاند راغلي سوري لاندې کله چې افغانان دلته ډېر راتلل را جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډېر اخیستل کېږي. دا بیا زیاتره هر دله شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای نه کی پیدا دوی بیا چې تاغه مثلا رستونونو ته چې کافي رستونونو کې دوی د پاره ضرورت یا نور دغه د توریزم مختلفو مرکزونو دی او د پاره
مننه خیری صاحب د نورو ژبو د مقصد افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبه ډپارټمنټونه هم التشته یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو ډپارټمنټونه هم شته د غوکر د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو
هند یو ډیر نو یو پراخي وادي مختلف ادارې لري مختلف کمپنیان لري دلته خو یو سره ماستر مېداري منځ د تجارت په دې کې ډیر رورث لري په دې ده چې په مختلفو ځایونو کې د شوبو لپاره هم اړتیا ده. دلته نور ډپارټمنټونه هم موجود دي دغه ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې د شاګردان لپاره کیږي او په مختلفو کمپنیانو کې بیرته هغه جذب کوي. مثلا سپورې تاسو چې نه یې ژبه د تستا جرمنی ژبه د دوی د جرمنی سره راکړه ورکړه مثلا نور داسې ژبه دي البته د دوی خپل هندي ژبه دي سانسکریت ژبه دي دا وایي ته څنګه یو اشاره دا ته کوم چې د فارسي د پاسپورتونه هم ستا ما د اټکل لمخې یاده تحقیق لمخې تقریبا د 16 څخه ډېر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پانتونو کې د فارسي نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټول نړۍ کې فارسي ډپارټمنټونه په اکثریت پانتونو کې ستا لیکن اکثریت د دې چې د اتر ایران پر فوکس یا سوری لاندې نو هغه ته ویلي هغه سره اړیکې لري په هند کې همدغه څه و بوله چې تقریبا دغه د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوي برابرې کړې دي دوی ورته شاګردان مثلا د ماهر فیلوشپ کوشن د لپاره ایران ته ورغواړي تر هغه چې زه خبر یم چې داسې پی ډی شاګرد باندې په هند کې په فارسي کې په مختلف دغه کې پانتونونو کې یعنی د 16 ډپارټمنټونو په شمول چې دوی دې یو واره د ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یاشته البته په تاسف سره چې دغه امکانات نو بیا یو ځانګړی ډپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نه لرو تاسو پیژې چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره ادمي علاقه چې دا داسې مسائل سره هم په فرهنګي مسائلو کې هم په ادبي مسائلو کې موجود ده نو د افغانستان اوسنۍ پخوانی حکومتونه دا هڅه نه کوي چې داسې شرایط سره برابر اگر چې موږ په خپل شخصي حالو ځلو باندې تو کال مخکې د ام اي څو شاګردان برابر کړل تقریبا د 12 کسر چې سره افغانستان ته واسو چې څونه ویزین واخیسته او په ځخل هم وسه روان و په تاسو سره د په کابل کې دی وي چاودنی یا کوم مشکل په اساس باندې زموږ لاسته پیغام ورکړل نو سیاسي حالات او نظامی حالات ټیک نه دي په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي ډیر کند دي د سټیټس روان او دا یو ځانې ډپارټمنټ دی چې کوم کې څه نیرو پانتون کې د پښتو چې پاز
خاغلی خیری تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنز د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د تو امیت یادونه وکړه دا تو امیت اوس د افغانستان او هند ترمنز نو له د ورستیو جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي که شته په یو ټیټه یا لوړه کچه
تو امیتونه معمولا یو معین موده لري پس که یو تو امیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې دا دوام لري البته د دې لپاره دا تمدید یا اکستنشن غواړي کله کله دا چې دا تمامیت ضرورت نور دی دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي خو کله کله هغه تمامیت د هغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري د هغو شبیل که هم دغه زموږ د پښتو څنګه د تمامیت موضوع ده دا تمامیت په 1918 کال کې د پوهان صاحب علامه شکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت زهره د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي. خو در هغه وروسته دا تمامیتونه څو واره تمدید شول. 2015 کال کې ماته خپل هم دغه یو مشکل پیدا شو. کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ڈی یا دوی لوړ زده کړو د وزارت یوه برخه ده، هغوی ماته وویل چې تمامیت خو ډېر زوړ دی، موږ څه باید وکړو؟ بیا په هر صورت هغه مو تمدید کوي. تمدید داسې و چې په هغه زمانه کې د سفارت چارواکي او خپل سفیر صاحب سید محمد ابدالي او ځینې نور کسان دغه تمامیت دوباره تمدید شو د یو معینې مودې لپاره، فرض کړه د لسو کالو لپاره. نو یو کال وروسته بیا ورو چې دا ورسره کې په هر صورت دغه تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې، البته د ضرورت په اساس.
ښاغلی خیری، په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې، هغه وخت دا وقفه نه ورغلی په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو خو لس دولس کاله شول. نو هغه وخت د دې څانګه فعالیت څه ډول و؟
هغه وخت هم د څانګې فعالیت په ډېر نارمل ډول و. یوه خبره ده چې هغه وخت څانګه په دغه قوت باندې چې ماته سره کړ چې په 2015 کال څخه د یو مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارټ ټایم کورس په شکل یعنې موږ چې په کابل پوهنتون کې د شپې برخه لرو په دغه ډول باندې و، یعنی دومره هیڅ اهمیت نه و. په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کوو او هغه څه مخته دي. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شایي په هغه زمانه کې دغه مسایل باندې سترګې پټي، مثلا که د لس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څانګې وضعیت به څه رقم وي، برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څانګې کې ځکه ناراضي چې دې څخه مخکې هم مول د افغانستان د حکومت سره، یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره، یعنی د حکومت د مرستو څخه دا څانګه برخمنه نه وه. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایلو ته پام ونه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده، اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته، خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي. یوه خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه څه لویو مسایلو د نوو مسایلو رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا شي. مګر اوس حالت کې خو تاسو دې چې هغه پخوانی تمامیت دی، پر هغه تمامیت مخکیزو د څنګ تمویل د چیز او نور مسایل دا په هندستان حکومت پورې اړه لري. که شاګردان دي که د دې ځای مدرسین دي، اوس فرض کړه زه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغییر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کومه کوي، د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې بیا د هند حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسنی چارواکو سره بیرته عادي نه شي، موږ په دغه پخواني ډول باندې د امام ورکو او داسې خاص نه وي شي په دې کې ماشه نه لري.
د همدې توهمیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل، په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوی دي؟ یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ مونږ په افغانستان کې درلوده دي همدې توامیت په حساب؟
او سن لرو فکر کوم، اوسم په ننګرهار کې، د ننګرهار په پوهنتون کې خو دا یو هندي څانګه ده، هندي څانګه کې شاګردان زده کوي. او البته دغه دقیق شمیر یا د فارغانو یا د شاګردانو دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته د معمولا د یو ژبې د کورس چې باید 15 دود کې وي، شایي وبونه وي، شایي ډېر وي، لیکن هغه کورس دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روزي.
مننه ښاغلی خیری، اوس به ستاسو خپل ژوند ته راشو. تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2014 کال کې ما اشتباهي وکړې، تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی. د ځان په باب راته وایست علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي؟
نوم می محمد انور دی، خیری تخلص کو د پلار می محمد اکبر دی، دای د اخوانی یو ځای منصبان دی او منصبداران څخه زوکر می په کندهار کې د ډیر خوشنۍ یو د کانسلر یا نوې زوکرې د داوود خان د کودتا په 1950 کال کې متکاو کندهار څخه د پلار وظیفه په اساس کابل ته راغلم. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب می دلته ویلې، کور مو په خیرخانه کې، دا هر کم تر یو معین مودې چې دوه سم پورې په 2000 کال کې د استاد په استاد په کابل پوهنتون کې پښتو څانګه کې قرار شو. هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دوړ زده کړې وزارت د قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې زه په دواړو کې کامیاب شوم، لومړی مې پورته وه، نو د څانګې هم ضرورت و. د نامزدي په ویالي په صفت مقرر شوم. تر پوهان ملای پورې مې کابل کې وم، البته په دغه ترس کې چې زه په کابل کې وم، په ځینو اداري پوستونو کې مې هم کار وکړ، مثلا د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د معاون په صفت، لومړی هم د مدیر تدریسي په صفت، د ضرورت په اساس 400 نو بیا معاون په صفت، بیا ډېره موده مې د کابل پوهنتون د استادانو د امیر په صفت باندې کار وکړ، چې په څه باندې کې د استادانو امیر د کابل پوهنتون د علمي شورا غړی هم دي، د تقررانو څخه کار کوي چې او د تصفیاتي نه د سمیسټر غړی هم دي. په دغه ټول کې مې تر یو معین موده پرې تر هغه وخت چې کابل کې وم، د 35 کال مې د استادانو مدیریت چارې مختبی وو. بیا نو دا هغه څه په 2011 کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادول وړ ده، هغه دوستان چې ما پیژنې کله چې په کابل پوهنتون کې وم، ما د خپل دفتر یعنی د کابل پوهنتون نوی فیصد مراسلات هغه زمانه کې زما د دفتر د خلې یعنی د معاونیت کې علمي د لارې څخه چې بیا او فکر موږ دفتر ته او دا مراسلات دا مکاتب دا فورمې دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو، دا حق لا سره راوړم چې ما دا استادان د مدیریت زمانه کې تخلو.
د مرکې په پای کې ښاغلی خیری کله چې د هند نوم راځي نو خامخابه مقصد دی هغه چا لپاره چې له کلونو راهیسې تقریبا 10 کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي، ګرمي فورا ذهن ته راځي. په دا لسو یو لسو کلونو کې ګرمۍ څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه به ډېره عجیب وي، یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره انسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي، نو طبیعي ده ګرمۍ ډېره بے حد ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو ته کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم، 2013 د جولای میاشت، زه چې هوایی ډګر کې ښکته سولم، ما فکر کاوه البته د جولای میاشت ته ډېره ګرمۍ ده، ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی، دا به وي نو که زه د پوخ دغه څخه د هوایي ډګره اوسم امکان لري هوا به ډېره سمه وي. خو کله چې زه تر کوره یعنې تر جینیو پورې تللم، هماغه بخار هماغه د تیارو دود را پسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا نه، دا هماغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده.
دا هند دی،
په هڅ دا هند دی. نو دلته به حد مشکله خبره ده، په خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخه داسې ده لکه هغه موږ تاسو په یواد کې دا ګرمسیله او ولایتونه چې په ژمي کې زه چالانه یې مکتبونه او په توبي کې رخصت کې، نو دلته هم موږ تقریبا دوه درې اونۍ کې چې رخصت کې یو، بیا نو دا تر جولای تر اخره پورې، د جولای تر شلم یا پنځلسمې پورې د دوی بیا بیرته رجستریشن شروع کیږي، د دوی نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یعنې د بلې میاشتې شروع څخه بیا بیرته تاسو ته. نو د ګرمۍ یو دغه تاتې چې بس د باندې نسو تللی، یا به کور وي یا به هم دفتر وي، خو دفتر او کور یو څه امکانات دغه ده، خو لارو داسې شیلري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاروي.
د هند پلازمینې نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انور خیری و چې د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام لشپژو د سهار تر شپژو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپژنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
Mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak osman gar mata sheden rak osman gar mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak osman gar mata sheden rak osman gar
hasani ni papani ni papa mama deva badani ni dasa sani re re sa mama mare sare sani bani bani sare sa
mata sharbat dawasal raak mata sharbat dawasal raak mata sharbat dawasal raak
sai gabada
samusa par tav da hijran wahaliya samusa par tav da hijran wahaliya
dabagare
mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro labon gabin raak mata sheden raak osman gar mata sheden raak osman gar kabal da go look at the fire kabal da go lutak de khaya samaya ji ji tapakmash ki bahon
sada pagapa
samaya ji ji tapakmash ki bahon
dabagare
mata mata jam dasro labon gabin raak mata sheden raak osman gaur mata sheden raak osman gaur
sa re 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 mama mama re 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 mama mama pa 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 ni sa
dakandahar shin arghandav kalarmi waswa kalpata کیرما کلار می وسو کال پتا کے کیرما ماتا ماتا جام ماتا ماتا جام ماتا ماتا جام دس رو لبو ان گبن راکر ماتا شیرن راکر عثمان نگار ماتا شیرن راکر عثمان نگار ماتا شیرن راکر عثمان نگار